سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو فريد سيال شفيق يارد تخنيکي چارو پسمبل اختر کلي کوم خبرونه په خبرونو پیلو د روغتي نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای د هرات ولایت د نننۍ ورځې په زلزله کې څه باندې وسلو شلتنه ټپيان د دغه ولایت وزوی روغتون ته وړل شوې دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي یو شمېر نو ټپيان د هرات ښار نور روغتونونو ته بيول شوې دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې وطن مړه او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې شوې چې د نوموړي شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې و. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات ولایت کې د تېر اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي. په نوموړۍ زلزله کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعانو پر یو جماعت د جمعې د ورځې د حملې د قربانیان لخوا سره له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې دا یو بېرحمانه حمله بللې او ویلي دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وطنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د طالبانو یو سرچینه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې پخوانۍ سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې ویاند عبدالفتح فایز ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا پیښه نن سهار 8 بجې شاوخوا او 20 دقیقې د السای ولسوالۍ په نواباد بازار کلي کې وشوه. د ده په وینا وژل شوی ماشوم 10 کلن و. تر دې مخکې هم په کاپیسا او نورو ولایتونو کې په زلونو د تیرو کلونو له جګړو د پاتو مهماتو او ماینونو په چاودنو کې ملکي وګړو په تیره بیا ماشومان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تېره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 6 وسلوال وژلې او 8 نورې ټپیان کړي دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې د شمالي اچ د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول. له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتېری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په خوندي پټنځای و، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریځو پر ضد پراخ عملیات وکړل. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې د فلمونو ډایرکټر داریوش مهرجوی او میرمنې وحیده محمدی فر په خپل کور کې د چاقو په وارونو وژل شوي دي. ایرانی خبری آژانس د ایران د قضایي قوې د یو چارواکي حسین فضلي په قول ویلي دي چې د مهرجوی او وحیدی محمدی فر مړی موندل شوی دی. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه تهران ته نږدې په کرچ ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له بل سره مخامخ دي. په شاد انګلستان ټیم ګټلی او افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړې ده. تر دې دمه افغانستان 209 منډې کړې دي په 2.1 اورونو کې او همدارنګه 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. د افغان لوبغاړ په منځ کې رحمان الله ګوربز تر ټولو ډېرې منډې وکړې چې د ده البته اتیا منډې کړې دي. افغانستان په روان نړیوال جام سیالیو کې چې د هند په کوربتوب ترسره کیږي نوموړی دوه مسابقې پر بنګلاديش او هند بایللې وي، خو انګلستان په دوه مسابقو کې یوه بایللې او بله یې ګټلې ده. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې به په خبرونه کې را سره په هرات کې د نن سهار د دوه زلزلو په اړه باندې چې د راپورونو پر بنسټ 2 تنه پکې مړه شوي او 1600 نور پکې ټپیان شوي دي. نورو چې زیات واورئ او همدارنګه دا به هم را سره واورئ چې چې زلزله کیږي څه اړتیا ده چې هلته سیار کلینیکونه جوړ شي.
سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده، ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی، رواني تکلیف ورته پیدا کوي، یوه هم ډار کېږي.
په ختیځ کې کونړ ولایت به هم ورشو چې حل تراستانه شوی له پاکستان افغان کډوال په څو وزید کړي او همدارنګ غزنی ته به هم ورشو چې په روستي او کې ترافیکی پیښه پکې ولې زیات شوې دي
هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي
چې لته مڅدی په دې بوراند درته جزئیات لرو او همدارنګ د اسرائیل او د فلسطینی د ری له مشرانو سره چې امریکایي چارواکو کوم خبري کړې دي د دې خبرو جزئیات به هم درته ولرو د جګړې جزئیات به هم تاسو ته وړاندې کړو نو مطلب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي د هرات والی ویان نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویل زلزلې د تیر په څیر شدید وي او ډیر شمېر کورونه هم نړولې دي د هرات یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې خلک تر دې حده ویریدلې چې له دې ولایت څخه نور سیمو ته پتلوې پیل کړې دي تفصیل لسیمه په دې راپور کې
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمایز چارواکي وایي هرات خار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدید زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزلهای
په دې مرغه د تیریو نه ل زلزلو وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولړزولي د هرات او زوی روغتون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شوي دي
انتقال دادي
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزلې د خار په ګډون زندجان کوهسان ګلران رباتي سنگي گزارا او اوبه ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ځانی ځان اړول او د دل قوله یوازې ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې د خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي لومړی زلزله د سهار په 9 بجو او شپږ دیرش دقیقو د هرات خار په 10 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رښتر په کچه 6.3 درجه و دویم بیا د سهار په 9 بجو او شپږ 15 دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رښتر په اندازا 15.4 درجه خودلې ده د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننۍ زلزلو عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نه کړل خو په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وای دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې و م زلزلہ د ښار ولسوالۍ لړزوي د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وای خلک د پرله پسې زلزلو عمل تر دې حد ویریدل چې لدې ولایت نور سیمه ته پتلو پایل کړي د هرات خار اوسیدونکو قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننۍ زلزلې په ډیرو خارسیمو ولسوالۍ کې د خلکو کورونه نړولې دي
منطقي پوسټ نمبر 1
د اول پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي
د هرات یو بل اوسیدونکو اسماعیل آزاد بیا زلزلہ زپلو سره د مرستو پر سوالو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلہ زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګلای دی خلک ټول خپل کورونه وتل دي د مرستو رسولو به ډیر ورو روان دي که هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمن شوي خو زلزلہ زپلو سره ډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي
صورت نه گرفته
د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ خو لدی وړاندې ټول زلزلہ زپلو سیمه ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړي له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړی دی خو د دې زلزلو شدت د رښتر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د متحده عربی اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی خبر ورکړی چې د غلطه زلزله زپل لپاره پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي د یاد پلاوی مشر چې ډاکټر سلطان کوي ویلي دوی دارو درمل روختي تجهیزات راوړي او شپېته تن روختي کارکونکو هم راوستي ترڅو په نوي جوړیدونکو روختون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تفصیل به راپور کړي
د متحده عربی امارات یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی هلته د زلزله ځپل یو لپاره پاتو ساتونکو کې د یو روغتون د جوړېدو خبر ورکړی. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر څخه تېره شپه ناوخته په یوې خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره څوارلس کانټینره د یو روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تنه روغتیایي او اداري کارکوونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویر نثار احمد الیاس د یک شنبې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روغتون خو اتو ساتونکو کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د اړتیا وړ تجهیزات چې اړتیا ورته شته لري او همداراز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کووید 19 شپخانه شو هلته بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زورور زلزله هم وشوه. خلک نشي کولی د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکي اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېره اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزله هم ډېره زورور دي. بیخي ډېره کلیو ډېرو خلکو ته زیان راولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړه ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپل یو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق د هرات زلزله ځپل یو لپاره د 15 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنۍ روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ په شپږو ولسوالیو زندهجان انجیل کشاک رباط سنګي ګلران هرات او کوهسان کې 12250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شوي او په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1390 انجیل کې 1944 رباط سنګي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1350 ټپیان شوي دي او 1340 کسان مړه شوي چې پکې 155 خزي 515 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
راپور کې مو واوریدل چې هرات د متحده عربی اماراتو یو پلاوی ورغلی دی. ویل دي چې پاتو ساتونکي هلته یو روغتون جوړوي. بل پلو بیا د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو بد بشري ناورین تجربه کوي. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خبرول سره د څو لسیزو جګړې اغیزې طبي پیښې او په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې ناورین د پیچلتیا لاملونه بلل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې وشمیر اړمن کسان او کونډې مېرمنې وای چې په خورا بد اقتصادي شرایطو کې دوی ژوند کوي. تفصیل سناکه کرنور.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي د لسیزو جګړو اخیستې طبیعي پیښې لکه زلزلې او وچکالي او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هیواد باندې بدل کړی دی. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس یعنی 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري چې له دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. له دې 15.5 میلیونه وګړو څخه چې د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي 2.1 میلیون یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې او ماشومان په غیر متناسب ډول د بشري ناورین تر اغېز لاندې دي چې له امله یې شاوخوا لخوا 3.2 میلیونه ماشومان او 340 سره امیندوار او شیدی ورکوونکې میندې له متوسط او شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون په راپور کې اقتصادي ستونزې چې د بندیزونو له امله زیاتې شوې دي هم د دغه بشري ناورین له اصلي عواملو څخه بلل شوي دي. راپور زیاتوي چې هره ورځ زیات شمیر خلک بشري مرستو ته اړ کېږي او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی د 2023 کال د اقتصادي ټولنیزې ارزونې له مخې په سلو کې 50 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان په مقرر او شدید ډول د طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو، د ځمکې او واورې ښویېدو او وچکالۍ له خطرونو سره مخ دی چې ځینې یې وژونکي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان په نړۍ کې د هغو 15 ډیرو زیانمنو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلون او اغیزو پر وړاندې د تطابق لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې په هرات کې د اکتوبر د 9 نیټې د مرګونې زلزلې چې زرګونه کسان یې مړه او ژوبل کړي او کورونه یې ویجاړ کړي زیانمن شوي خلک د ژمي په رارسېدو سره عاجلو مرستو او تدابیرو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د لسیزو جګړو یو له مهمو اغیزو څخه د کونډو او د کورنیو د سرپرستو ښځو لوړ شمیر دی چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ورکړل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کونډې دي چې ملاتړ ته اړتیا لري او په غیر متناسب ډول له بشري ناورین څخه اغیزمنې شوي دي. په کابل او جوزجان ولایتونو کې میشتو دوو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل.
موږ خویندو او ورونو ټولو دندې درلودې. د طالبانو له راتلو وروسته ټول بېکاره شو، کار نه پیدا کېږي. زموږ ستونزې بې حده زیاتې شوې دي. کله چې کار عواید نه وي، بې له شکه چې ژوند ستونزمن کېږي. بشري مرستې مو هم نه دي ترلاسه کړې.
زما خاوند اسکر و او د طالبانو لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال په جګړه کې شهید شو. زه له خپلو څلورو ماشومانو پرته له سرپرسته پاتې یو. ما سره دې مرسته وکړي سو وکولی شم یتیمو ماشومانو ته مې یوه مړۍ ډوډۍ تیاره کړم.
تر دې مخکې یو شمېر نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري ناورین د لا خرابېدو او د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی و. له دې ډلې څخه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې سږکال یې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو کسانو سره د مرستو رسولو بهیر درولی دی. خو د طالبانو حکومت په ورور ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه ځای کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل له ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروانورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتونو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بې ګناه ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه وبلله او هغه وخندله. بایدن همداراز ویلي چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په چیره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسیدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیره شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د له منځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه ډیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزب په ختیس کې کونړ تور شو. له پاکستان را وصل شوی افغانان وای پاکستانی پولیسو استخباراتو په اوس او نور اړوند ادارو سخت ځپلی لټلی او په مابسونو کې ساتلې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشتول دغه هوا د را وصل شوی افغانان وای له کومې ورځې چې پاکستان کې لنډمهاله حکومت رامنځته شوه له هغه وروسته د افغانانو د را وصلو او لټلو توند لړۍ پیل کړې ده. له خزو ماشومانو سپینګیرو او له ناروغانو یې محبسونه ډک کړي دي. کونړ ته راستون شوی نعمت الله په افغانستان کې له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو پتنګ شوی وو او 15 میاشتې وړاندې مزدوري لپاره پاکستان ته تللی وو. وای پېښور خار سره نږدې یو ځای کې د څو ملګرو سره نوی جوړیدونکي کور کې کار کولو چې پولیس راغله وینیول. پاسپورت، ویزا، پیسې او هر څه چې ورسره وو ټول تری واخستل او به محبس ته ولېګل.
پاکستان د موږ مزدوري د پاره تللی او خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. مهاجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، اول ټکول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
د نعمت الله په وینا چې له لسو ورځو بند او سختیو تیرولو وروسته لما بس راوست
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص زنانه ماشومان ټول تکلیف کې وختنه م افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کې تر سو خپل هوا تر شي او دلته استوګن شي. هغه ماجر نن دا وختنه چې خپل هوا تر استانه شي تر سو بعد از مون پاکستان په دوی باندې کې ځکه ما خپل اولې د حالت په ما تیر شو ډیر سخت حالات نو وال ټکول پکې ډیر زیات دي. نو هغه نم هله دار چې خپل هوا تر شي خپل هوا د باد.
په دې ورستیو کې د پاکستان لومړی وزیر انور الحق کاکړ له یاد هوا څخه په ښکارا د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو امر کړی. خو په دې قطار کې اسناد لرونکي افغانان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي، بندین کیږي، وهل کیږي او بیا د پیسو په زور لبن راخوشي کیږي. زیات افغانان دا خبره هم کوي چې پولیس او نور ادارې له افغانانو اسناد پټوي او به له هوا د شړی. په پاکستان کې مشت افغان ادم خان
غیر قانوني هم نګوري او قانوني هم نګوري. دلته چمونګه وسېګو مشټوله قانوني دلته پیوار کارت ولډر دي. پیوار کارتونه لرو د سلويش کلونه مردل ته وسېګو دوی راځي کارتو والا او چته پیسو په بدل کې پرېړ دي اوړي جیلو ته پرشه باندې کاټي.
د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر سیاسي مشرانو، قومونو او مدني فعالانو هم افغان کډوالو سره کېدونکې چلند غندلې او د یاد هیواد له حکومتې د زر تر زره ودرولو غوښتنه کړې ده. همداراس په افغانستان واکمنو طالبانو هم د پاکستان وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بللې او د پاکستان په چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او زورول دې بند کړي. خو بیا هم پاکستانی چارواکي له خپلې دې پریکړې نه دی په شا شوي چې غیر قانوني افغانان به له هیواده باسي. تازه د دغه ملک د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي د غیر قانوني کډوالو وستلو ته به دوام ورکوي او دې پریکړې کې جوړ جاړی نه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
وس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ترافیکی پیښې زیات شوې دي. د افغانستان د ځین نور ولایتونو په څیر په غزنی کې هم په داروستیو کې ترافیکی پیښې زیات شوې دي چې خلکو ته یې مرګ ژوب له هم راولې ده. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دغو ټکرونو او نور ترافیکی پیښو د زیاتېدو بیلابیل لاملونه په ګوته شوې دي. دا شته لاملونه څه دي په دې راپور کې اورو.
دا شنبه ورځ په غزنی کې 500 ډول مسافر وړونکو بس موټر پلچک ته د لوېدو پیښې یو تن مړ او 540 نور ټپیان کړل. دغه پیښه د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزي کوتل ته څیرمه سوې ده. د غزنی لامنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موټر هغه تخریب شوی پلچک ته لوېدلی چې د جوړونې په مخه کندل سوی دی. د پیښې ټول ټپیان د درملنې په مخه د غزنی ملکی او حوزوي روغتونونو ته لیږل سوي دي. په همدې ورځ د غزنی او بند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې څلورو تنو ته مرګ ژوبل واوښته. د کابل کندهار په لویه لاره د یو اراده کړو لا ډول لوکسل او مازدا موټر ترمنځ ټکر یو تن وژلی او د دوو ښځو په ګډون درې تنه نورې ټپیان کړل. خو تر دې یو ورځ وړاندې بیا د غزنی په جاغرو ولسوالۍ کې هم ټرافیکي پیښې دریو تنو ته مرګ ژوبل واړوله. د یادې ولسوالۍ اړوند په انګوري سیمه کې د دوو موټر سایکلانو ترمنځ د ټکر له امله دوه تنه ووژل سول او یو تن ټپي سو. په همدې ورځ د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزي کوتل ته څیرمه د یو اراده پاسو ډوله او ویرز موټرو ترمنځ ټکر درې تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو نارینه وو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډول پیښې په دا وروستیو کې زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي دا ډول پیښې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. خو ډیری ولسي وګړي بیا دا ډول پیښې د سړکونو د خرابوالي ترڅنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي، نامسلکیتوب او ځینې نور یې بیا د موټروانانو د نشه یي توکو کارونه بولي. خو تر ټولو غټ لامل یې د موټرانو لایزري څراغونه بلل کیږي چې د مقابل لوري موټر چلوونکي سترګې اخلي، موټر موټرسایکل ورڅخه سر اخلي چې وروسته ټرافیکي پیښه کیږي. په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي هم مني چې د نورو ترڅنګ زیاتې پیښې د لایزري څراغونو له امله رامنځته کیږي. دا یاد مدیریت سرپرست قاری نور محمد رهبر وایي هڅه کوي چې مخې ونیسي.
کوم لزرې څراغونه چې بعض وسایتو کې ویل کوم موټر او موټرسایکلانو کې هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. نو اوله فارم موږ اقدام کړی د سیاغ څراغونه موږ ځینې خلاصوو. سیاغ غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو هغه د خلکو لپاره د هېوادوالو لپاره هغه ډېر مزاحمت جوړوي. نو له خلکو مونږ دا غوښتنه ده سیاغ کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي هغه چې د خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه ځینې ایسته کړي.
د غزنی ګڼو اوسېدونکو د طالبانو حکومت له ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوي چې په وسایطو کې د لیزري څراغونو مخه ونیسي، موټروانانو ته قانوني لایسنسونه ورکړي او ځینې نور قانوني قوانین وضع کړي ترڅو د ټرافیکي پیښو کچه راټیټه او د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږ دی. وروره موږ ستړي خلک یو. موږ ولس پله وسوي دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په 2 ساعت اوس موږ ته څه شي جوړي ته زواس. دا پنبه دې 3 ساعت ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو په ملټو سار ځانه کې دا اوس تور قیامت. موږ پر جری باندې 2 ګونې تور امبار کړي. سیوا ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ جلمن ولس ډېر ستړی. موږ بل چی شي لرو په دې لمن. دغه پومبه دی په خوا مطالعه کړو. تاریخ پرځای د پومبه کړو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورې سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو ورس دلته موږ په وچه نه ماړه چی شي مشتره رسید په درې میاشت کې و غونې وړه اغم د سړی ته ورکو چې په شو مشتر کې سپوري. موږ د دې طالبان سره دغه ایله لرو چې موږ خوار ولست دی او فکر وې موږ خوار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خوار سره ستو کې به چې وسړ سیلډنی باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار غریب سړی زدم رسته ورسېد. سلام علیکم.
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه ته ورسو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او آی د هرات ولایت نن ورځې په زلزله کې څه باندې 130 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د سازمان په خپلې ایکس پاڼې کې لیکلي دي چې یو شمېر ټپیان د هرات ښار نور روغتونونو ته بیول شوي دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼې کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ او 15 نورو ژوبل شوي دي. د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوه زلزلې وشوې چې د لومړۍ شدت دختر په کچه 6.3 درجې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت د جمعې د ورځې د حملې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیګانه وخته په یو بیان کې د یو بېرحمانه حمله له بللې او ویلي دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو پر یو جماعت چاودنه کې د طالبانو د سیمه ییز چارواکو په خبره وتنه کونکي وجل شوی وو او 15 نور ټپیان وو. د پاکستان پوز وای تیر شپه د ولر عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او وطنوري ټپیان کړي دي. پوز نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرالی ولسوالۍ کې وشول له وسلوال سره د ډزو په تبادلې کې یو پوزي هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په خبره شوه د وسلوالو څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي چې پچا د انګلستان ټیم وګټله او افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. تر دې د ما افغان لوبډلې 201 بیا منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې و لوبغاړي اوټ دي. تاسو کولی شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات ازادي رادیو پر ویب تعقیب کړئ.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي. او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه
څنګه وځي قوانين اور کړي وو د ټولو څخه برخمنې زکه تاسو ته بهتره معلوميږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېری شزي د زینو حقوق څخه چې قوانين ور کړي وو دغه څخه برخمنې نه وي او یا هم بيخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ور کړي نو د دې لپاره موږ مختلف عامه په هوای پروګرامونو او مجلس ترلودي نو یو هیله مدرلوده یو امید مدرلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی ان شاء الله موږ به داسې ورځو وینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودي په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو نو تابنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره د شزو د تعلیم لپاره کار کړی تابن زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یادنن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شزي هم د سمج د اتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې ژم تابن زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت موږ ورستربلې تابن خرابېږي د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کاله کار کړی شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی وو نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي تابن دا غوي به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابي تاسو ته بهتره معلوميږي راپورونه نشریږي چې افغان شزي خاصتا افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شزو لپاره چې په د افغان شزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پراته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بیخي ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي کوم ماده ذکر سوي دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي
بل تاسو یادونه وکړه چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې شزي آینده په افغانستان کې څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغه سره مسایل منفي روان وي
تابن مسایل به منفی لوري ته روان وي او سم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سوي دي په افغانستان کې په کوم عمر کې د نجونو ودول ډیر سوي په افغانستان کې په بدو کې د شزو ورکول ډیر سوي کورنۍ تاوتریخوالي ډیر سوي او دا ټول شیان له بې سوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغاني شزي ډیری اکثریت شزي د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل ځامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو نو تابن کورنۍ تاوتریخوالي ډېریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو ژغ ته
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوزي خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال ته راجی کیږي، ځکه دا دوهی تړون خپله د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی ته راجی کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامې دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپله د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده دي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې ناامیدي، نو د کو نفقه سو کوټه برابرۍ، نو دا دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بیرته صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نو ویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیرېږي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانه وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم دارنګ د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی. زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کوري یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکر په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 10 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه
دغه وضعیت لاسه تابن ستونزمن را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي ز په دې هیله یم دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومامه په هوایي پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوایي پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه ما په هوایي پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله، او ښځو ته به یې عامه په هوایي پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کنفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه په هوایي وو د ښځو لپاره پاره، او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښې نول شوي.
او په آخر کې ډېرې خبرې مایوسوونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ږغ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ږغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل له خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهېږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه
ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت هم داسې نه پاتیږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شپې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.